په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې په واورې چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډې پایلو ته خوشبیني شي. دا به هم واورې چې ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوي پرمختللې دستګاوې نصبوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارڅ دمخه سلام محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د اسلامي همکاري سازمان سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه کوي. د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې تر شلو زیات افغان پوځیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په نړیواله سطحه له بشري حقونو څخه پر سرغړونو اندېښنه وښوده. د اسلامي همکاري سازمان سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله غونډه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد ال اسیمین ټینګار کړی چې دا غونډه د سعودي عربستان د شاهي حکومت د ملاتړ او هڅو دوام دی. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا په غوښتنه کیږي او د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي پکې برخه اخلي چې نتیجې به یې مهمې وي. د دې شورا مرستیال عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه دی باندې او آی سی خپل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشري دی او کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به مترخه.
په دې غونډه کې چې په جده ښار کې کیږي د اسلامي همکاري د سازمان دایمي استازي برخه اخلي. راپورونه وایي چې وسلولو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته ویلي چې په دشتارچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیر شپه پیل سو 15 افغان پوځیان وژل شوي. د دې په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان شوي دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړی چې په دشتارچي کې د امن نظم کندک نیولې او شپږ څلوېشت افغان پوځیان وژل دي. بل خو د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی وایي په خمه بلسوالۍ کې نن سهار د وسلولو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه حتی پولیس وژل شوي دي. ښاغلی جوزجانی ویلي په خمه کې ډیره افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبور شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړه کې وو وسلول طالبان هم وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلولو لاس ته ورغلی دي. د بغلان د ولی ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته نن ویل چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي. ښاغلی حقمل وایي دغه عملیات چې نن پیل شوي دي لپاره چې ملکیانو ته زیان ونه وړي ورو پرمخ روان دي. ولایتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. د پکتیا په انتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د والي ویان عبد الله حسرت ازادي رادیو ته ویل
د 90 میلیونه افغانیو په لګښت باندې په یو کال کې دغه دیوال جوړیږي چې 2800 متره اوږدوالی یو 3 متره لوړوالی به ولري.
تورز مخکې د هند حکومت په مالی مرسته د پکتیا پانتون په انګړ کې د څه د پاسه 50 میلیون افغانیو په لګښت د لابراتوارونو د ودانۍ د جوړولو چارې هم پیل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې دروان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلیت نن په جنیوا کې د خبري په داسل کې وکړه چې د بشري حقوقو شورا خپل هغه غونډه پرانیسته چې درې اونۍ به روانوي. میرمن باچلیت له چین څخه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د څارونکو فعالیت اجازه ورکړي. هغې د غوښتنه وروسته هغې وکړه چې په شینجان کې په روزنیزو کمپونو کې د اویغور او نورو اقلیتونو د توقیف په اړه ادعاوې خپرې شوې. بلخوا د بشری حقوقو د سر اداره وی چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. په نیویارک کې دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی داسې شواهد وړاندې کړي چې په شینجیانګ سیمه کې د حکومت لخوا د اویغوریانو خپل سری نیونه، شکنجه او د دوی په وړاندې ناوړه چلند شي. راپور د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې له کمیټې سره خپل غږ ملګری کړی چې د اګست پر لسمه یې ویلي وه چې په چین کې اویغور مسلمانان د افراطیت ضد کمپونو کې ساتل کیږي او په میلیونو نور ایستل سوي دي چې په روزنیزو کمپونو کې واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام په داسې حال کې متمرکز وي چې پینګ یانګ له واشنګټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنې کړې دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدراعظم شینزو ابي، د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدراعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادی ویستوک کې وګوري. دغه ښار له سبا سې شنبې تر روانې پنجشنبې پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی.
خبرونه مولا ساده راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به شې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخبلې او مهم دغه وردان دی او بیا مشرۍ دی او کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم دی.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې کیږي، تحلیلګران څه وایي؟
دغه عملی کوم چې چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر څو پورې موږ څه نه لیدلی.
په کابل کې د تیر ورځې د وسلوالو خپل سر او هوایي ډزو او خوځښتونو د ولسی جرګې غوسه راپارولې ده. د دغه جرګې یو غړی او باید الله برکسي
مذهب دا اجازه را کړی دا چې موږ د شهیدانو په ونه کې خلکو ته عزت ورکو، خلک دې ونه وژنو، کوم په پردي ولس باندې دغه حالي.
دا به هم واوري چې روسیه په خپل تاریخ کې د تر ټولو لوی پوځي تمریناتو چمتووالی نیسي. بلخوا ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوې پرمختللې دستګاوې نصبوي. یو کلی زر غونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبریږي. اورېدلې مرا سره هیروي. ورځو د خبرونې لمړنی مطلب ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به شې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاریو سازمان غونډه وسي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړ هیوادونو نفوذ او هي اړیکې ورسره لري. ښاغلی دین محمد زیاتوي چې له سعودي عربستان نه دا ډول غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې سوې وه، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د قربتوب لپاره شرط درلود.
د پاچانه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه، نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او مکه دې مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع به پاتې کېدله چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دې باندې او آی سي مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی او کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم دی.
ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د اسلامي همکاریو سازمان د دایمي غړیو په کچه د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پاچا سلمان بیني عبدالعزیز ال سعود په غوښتنه او مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. د دغه سازمان مشر ډاکټر یوسف بن احمد په یوه اعلامیه کې د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو له چټکتیا ملاتړ کوي، خو دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د عالي شورا پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون وکړي یا نه، د سولې عالي شورا په دې اړه بې خبري وښوده. جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکې او جدې ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې سوې وي، او په یوې اعلامیې کې په افغانستان کې د نهحقه وینو د بهېدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړي میرمن آریونیون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي، چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام هم افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوسو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي وو خو په دې سویه نه جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان د پاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده، او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولسو. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخې.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وي، خو تر اوسه هم کومه څرګنده پایله نه درلوده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په تړاو د دا ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي.
بل خو افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکې غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد ودیر سپای وایي چې دا ډول غونډې تر دې وړاندې هم ترسره شوې دي، خو تر اوسه یې کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
عملی کوم څه چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه تنه نه دي لیدلي. نو فکر کوم دا غونډې که ګټې وکړي د تبدیلي نقطې نظر نه، تشویق د نقطې نظر نه، چې خلک واخلي سولې ته امکان لري وشي دا خبرې، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسې هم په جریان کې اس له دې وړاندې هم د روان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. تاسې په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صادره کړه. مده حکومت د سعودی عربستان او دولت او خپل وقدرت دې خبرې پسې وګرځي، ممکن دا قوي تر ووسی، مګر وګورو دې فیصلو ته ناسته ته چایا طالبان دلته حاضری کی کنه. که طالبان حاضر شول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو څه نتیجه ورکړي. اما داسې ناسته خو ماسکو کې موشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان ګټه نه درلودله. نو که سعودي سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسلط د دولت او دولت نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم که عملی نه ده.
فکر کوئ چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي، او اساس په نظر سر طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکړي که ورنکړي. یو د خپل د دې هیوادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپلو ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په غوایلو کې دوی اقدام ونه شو کولی، او همدغه ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي، ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو بس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسې سره به راداوت کړو. اوس که دوی کوم شی نه وي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کې نه دا د افغانستان دی خو هر وخت هر کله ورته ورکیږي خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو مخکې مو د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان په اړه د غون جوړیدونکو غونډې په اړه د سولې د عالی شورا څرګندونې واورېدلې. دا ځل د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او د سولې د ټینګښت لپاره هره هڅه باید له افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره په تفاهم ترسره سي. د دغې شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو سره د خبرې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د ملي هیئت د تشکیل په اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تیر ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د ښاغلي سیاف د څرګندونې له وخت مخکې ګڼي. ناجیه صفی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه ډېرې هلې ځلې شوې او اړتیا ده څو پخواني جهادي مشران هم د سولې په برخه کې د لاسته راوړنو د پیاوړتیا لپاره خپل وړاندیزونه د سولې عالی شورا سره شریک کړي. د دغې شورا یو وګړي محمد امین وقات د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرې د سولې د خبرو په هدف د ملي هیئت د تشکیل په تړاو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تیرې ورځې څرګندونې نو ته په اشاره وکړي. نوموړي ویل تر اوسه دغه موضوع له دوی سره نه ده شریک شوی.
د دولت او د سولې د عالي شورا سره په تفاهم په همغږۍ په همکارۍ په خنیت دا مسله منعکس شي او زموږ د دې تر تفاهم وګورو چې څه اضافه کېدلی شي او څه بهتري او پیشرفت د دوی د حضور او د همکارۍ په نتیجه کې ممکن راتللی شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په دې اړه له سوي ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویلي چې یو شمېر بانفوزه شخصیتونه او لوی ملي ائتلاف د نتیجې ته رسیدلي چې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پلاوی وټاکي. د ښاغلي سیاف په حواله ده هم راغلي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې به د حکومت استازي او ټول اړخونه ونده ولري. د سرچینو په حواله خغلی سیاف ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله باید د افغانستان د جګړې ختمولو ته لار هواره کړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي پخواني جهادي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د نړیوالې ټولنې او حکومت اقداماتو ته پتموي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي تر دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره ورته وړاندیزونه شبیدی.
اول ځلی خو موږ پیشنهاد داسې واورې دي چې دا ائتلاف به یو ایت یې مستقل به طالبان سره خبرې کوي. پرون بیا غای سیاف د شهید دلمنځل په وخت دا اصلاح کړ چې داسې یو ایت باید د عذاب او د خوابي او حکومت شامل وي. زه فکر کوم دا تر وخت د مخه ده. دا خو داسې کیږي چې اول حکومت بین ملي ټولنه یې پلا د طالبانو سره د سولې د مذاکرات پیل کی بیا به حتی یی نیږي.
خغلی فکر وای پخونی جهادي مشران د سولې په مذاکراتو کې د ونډې اخیستلو لاري غوړي چې تر ډیر خپل موضوعات په دغه مذاکراتو کې مطرح کړي. نو موړي ټینګار وکړ کله چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته چمتو شي د سولې د پلاوي په تشکیل کې باید کارپوهان او په ځنګړي ډول هغه کسان شامل شي چې د سولې او جګړې په برخه کې پوهیږي تر څو دغه مذاکرات مثبت پایلې ولري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د رواني اونۍ د یکشنبې د ورځې وسلوال خپل سری خوځښتونه او هوایي ډزې په سختو ټکو وغندل. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د کابل امنیتي بنسټونه پړو بلل چې ولې دغه ډول خلکو ته د داسې ویرې خپرولو اجازه ورکړه او غیر قانوني حرکتونو ته اجازه ورکړه. اکرام الله اکرام تفصیل کوي.
په کابل کې د سومبلی د 13 نیټې د بی بندوبارۍ او غیر قانوني حرکتونو د مخالکو ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې د غړو اندېښنی او غوسه هم راپارولې ده. دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دغه خپل سری وسلوال حرکتونه وغندل او هیله یې خوده چې بیا تکرار ونه لري. دوی تیر ورځ بې ځایه هوایي ډزې وشوې. دغه ډول عملونه په واقعیت کې د شهیدانو په حق کې جفا ده، د شهیدانو له پاکو وینو سره جفاده او د ملي اتل د ارمانونو سره جفاده. دا پر اختیا چې له منطقه لري کار دی او د افغانستان ولسی جرګه دغه ډول کړنې په کلکو ټکو غندي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د سومبلی 13 په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ د نمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانان چې د موټرو او موټر سایکلونو کاروانونه جوړ کړي وو او وسلې او د پخواني وژل شوي جهادي قومندان احمد شاه مسعود عکسونه هم له ځان سره لیږدول. په هوایي دزو سره د خار نظم ګډ وډ کړ. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه کسانو هدف یوازې په خار کې ویره خپرول او د خپل وسلو او زور خودلو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دغه هوایي دزو کې ډیر لستنه ټپین شوی چې د محل پر روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د لومړی وار نه دی چې د سومبلی په 13 په کابل کې دغه ډول غیر قانوني او خپل سری حرکتونه کیږي، بلکې د خار د اوسیدونکو په وینا هر کال پام دی ورس کابل د ډول ډول بے بندوبارۍ غیر قانوني کړنو او هوایي ډزو شاهد وي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې لدغه خپل سرو غیر قانوني حرکتونو غني ویډیوګانې خبرې شوې چې په یو ویډیو کې حتی یو شمېر کسان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر پاکس ډزې کوي. د غورس چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدلو لورزي او د شهید لونی سره برابر ده، هر کال په افغانستان کې په بیلابیلو مراسمو سره منځل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم د دغه ورځې د غیر قانوني کړنو په اړه غوسه ښکاره کړه او امنیتي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې باید د دغه مسلې جدي څېړنه وکړي. د ولسی جرګې د هم مرستیال امیر خان یار او د دغه جرګې غړي عبید الله بارکزي په دې اړه وویل،
مذهب دا اجازه راکړه دا چې من دې د شهیدانو په ونه کې خلکو تعزیت ورکو، خلک دې ووژنو، خلک دې شهیدان کو، هغه دې زخمیان کو، په کورونو او په بخار کې دې ویر خبره کو. دا په کوم قانون کې راغلي دي؟ د دې باید موږ او تاسو پښتنه وکړو، د دې باید حکومت پښتنه وکړي چې ولې دغه حالت پرم په کابل کې راغی. البته د څو کالو کلونو دا حالت منځ ته راځي، تر کومه به پر دې ولس باندې دغه حال وي؟ دا ولس خدای خدای دی، یو څوک کسو چې ګان خدای دی ولس مالکانه نشتا ولس پیدا کړی دی.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو په تور 150 کسان نیولي او 40 میله وسله او 10 شرادي موټر ضبط کړي دي. دغه وزارت مرستيال وایي نصرت رحیمی وایي چې لنیول شو کسانو سره به جدي چلند وشي او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت د کابل ګرنیزون او د کابل امنیت قومندانې تلرخونه کړي چې ټول نیول شوی کسان د لات سیړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د اداو پړه څېړنې پیل کړي، نو پر دې محکمې به بندیزونه ولګوي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس تر راپور لنډیز احمد تکل راوروي.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته ګواښ کړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شویو جنگي جرمونو د اداو په اړه څېړنه وکړي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. رویټرز خبري اژانس د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن لخوا د کیدونکو وینا د مساودې په حواله د خبر ورکړی. تمه ده ښاغلی بولټن به نن د محافظه کارو فدرالستانو ټولنې ته په خپله وینا کې چې رویټرز خبري اژانس مساوده ترلاسه کړي، ووایي چې متحده ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو د دې غیر قانوني محکمې له عدلي او قضایي تعقیب څخه د خپلو او د خپلو متحدو هیوادونو د وګړو ساتنه وکړي. د بولټن د وینا په متن کې راغلی چې ICC د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي پوځي پرسونل لخوا د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو قضیه رسمن راپورته کړي، نو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به د ځان دفاع وکړي. په مسوده کې راغلی چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په دې برخه کې رسمن اقدام وکړي، نو د محکمې پر څارنوالانو او قاضیانو به امریکا ته د سفر ممانعت وضع شي، د متحدو ایالاتو په مالي سیستم کې د دوی پر پیسو به بندیز ولګیږي او د امریکا په محاکمو کې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. د بولټن د وینا مساوده زیاتوي چې متحد ایالات بل آی سی سی سره هیڅ راز مرسته او همکاري ونه کړي، غړیتوب به تر لاسه نه کړي او پری به یک دي چې همداسې لمینځ ولاړ شي. په داسې حال کې چې د امریکا لپاره د محکمه هسه هم مړه ده. د وینا په متن کې دا یادونه هم شوې چې امریکا به د دوه اړخیزو تړونونو له لارې هیوادونه دې ته اړ کړي چې امریکایان آی سی سی ته ونه سپاري. د رویټرز د راپور له مخې بولټن به په خپله وینا کې همداراز ووایي چې د امریکا حکومت به ډیر ژر اعلان وکړي چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان پی ایل او دفتر به د فلسطینیانو د هغو هڅو له کبله اندېښنو ته په پام سره بند کړي چې غواړي په آی سی سی کې د اسرایلو پر ضد دعوا وکړي. رویټرز د بولټن د وینا د مسودې په حواله زیاتوي چې متحد ایالات به تل خپل متحد هیواد اسرایل سره په څنګ کې وي. د یادونه ورده چې د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه، خو د ولسمشر جورج دبليو بوش په مشرۍ د امریکا د هغه محل حکومت د روم تړون چې آی سی سی پر بنسټ رامنځته شوه تصویب نکړ. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د جنگي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او د جنوسایډ یا د خلکو د غنی وژنې عاملان محاکمه کړي. افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب تر لاسه کړ او د دې محکمې څارنوالانو تیر کال له افغانانو غوښتنه وکړه چې له 2003 کال پر اوروسته کلونو کې په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جرایمو په اړه خپل شکایتونه آی سی سی ته وسپاري. د آی سی سی لوی څارنوالي ویلي پر دې غور کوي چې د محکمې ته له افغانستانه د شاوخوا 1 میلیون رسیدلو شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړي کنا.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غلا آزادی رادیو اوري ورځو ایران ته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته دغه تړون راتلونکي مبهم ده. ایران د یورانیم د غنی کولو لپاره د نوي پرمختللو دستګاو د نصب خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي چې ایران د پرمختللو سنتریفیوژونو تاسیسات بشپړ کړي او تهران دې ته تیار دی چې که د نړۍ له قدرتونو سره د هیواد اټومي تړون چې امریکا ترې وتلې له منځه ولاړ شي د یورانیمو د غني کولو وړتیاوې پورته یوسي. د دغه ادارې مشر علي اکبر صالحی په تیره جون میاشت کې ویلي چې د نتنز اټومي تاسیسات به په یوه میاشت کې بشپړ شي. ښاغلي صالحی هغه مهال دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کړې وې چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی ویلي چې د امر کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د فسخه کېدو په صورت کې د یورانیمو د غني کولو د ظرفیت زیاتوالي ته تیاری ونیول شي. د ایران اسنا دولتي خبري اژانس د اکشن بي پورز د صالحي له قوله خبر ورکړل چې ویلي دي د هواد ستر مذهبي مشر ورته امر کړی و چې د پرمختللو سنتریفیوژونو د نصب لپاره یو ډیر پرمختللی سالون بشپړ کړي. دغه سالون اوس تکمیل او پر وسایلو هم بشپړ مجهز شوی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر زیاته کړه چې د اټومي موافقې په چوکاټ کې د اټومي پروګرام د عصري کولو کار هم مختزي چې هغه به د 1950 کلونو ترمنځ وخت ونیسي چې بشپړ شي. صالح ویل دغه دواړه اقدامات د اټومي تړون مطابق ترسره کیږي. د صالح په وینا له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې دریم عکس العمل ښایي دا وي چې تهران د دغه تړون په چوکاټ کې لګول شوي ځینې محدودیتونه د بلګې په توګه د یورانیمو د غني کولو د کچې او اندازې په برخو کې لري کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي د تهران وروستی اقدام بل دغه تړون څخه وتل وي چې د هیله مندې دا هیڅ کله هم پیښ نشي ځکه د هغه په وینا په دې کار سره به ټول لوري زیانمن شي. ایرانی چارواکو ویلي چې له دغه تړون څخه د وتلو یا نه وتلو په اړه به وروسته له هغې پرېکړه وکړي چې د اقتصادي مرستو هغه پلان چې احتمالا اروپایانې ورته وړاندې کوي چې د امریکا د بندیزونو اغېز کم کړي مطالعه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکبر د زابل ولایت څخه کیوان له سالی اوسیدم. موږ له شپ غنی څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې موږ کتابونه خپل کتاب دي خپل کتاب نه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په انتیان کې ازموینه کې ناکام کیږي. هم دا هیله ده چې خپل کتاب دي خپل کتاب یې چانه ذکر. موږ له شپ غنی څخه دا خواهش لرو چې موږ کتابونه کم کې وصله.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ سچکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې بعد د سلامت موږ دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زموږ د چکنور ساحه یا د لالپوري ساحې نه لږ یو اندازه لري دا مایوبینو پارچه یا لیستونه موږ ساز کړي وو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد به درې څلور پرې راغله او کوم خلک چې د لالپوري ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د لرې ساحو تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان مایوبین خلک شو هغه خلک چې د زیانه خوځېدنه شو روزي رسان الله پاکې او بیا موږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغې ساس کړئ موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ به نیوم لیستل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجینرانو سره مخامخ هم شو موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځانه کړه او زموږ که مایبین یو څه لږ سیاستار یې موږ به خپله ځان سره به بوتلې هلته لالپوري ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې او